واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه دوشنبه د کابل په وخت د شپې په 12:30 بجو جوړیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو او پکې وینا واوروي د یونامه په بیان کې د دې غونډې د اجنډا دقیقه یادونه نه ده شوې خو بشري حقوقونه په تیره د خزو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیزونه هغه مهمه موضوعګانې دي چې ملګرو ملتونو په تیرو څو کم څلورو کلونو کې بیا بیا پر خبري کړي د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو وزیر امیر خان متقی له عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی د طالبانو د بندنوی چارو وزارت مرستیال وایان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې متقی د عمان د بهرنوی چارو د وزیر بدر بن حمد البوسعیدی په بلنه دغه هیواد ته ورغلی زی احمد زیاته کړي چې متقی به د دې سفر پر مهال د بهرنوی چارو پر وزیر سربیره د عمان له نورو جګپړو چارواکو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دواړخیزو همکارۍ د پراختیا په اړه خبري وکړي د طالبانو حکومت چې له کم څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې واکمن دی لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی په منځنۍ کورمه کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړي درې اف سي سرتیري یو ژلې او څلور نور یې ژوبل کړي د پولیسو یو چارواکي چې لرسنوی سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رادیو ته د نوم نخ پرولو په شرط ویلي چې سهار مهال وسلوالو د ټیکری پټی سره نږدې په باغ کې پر امنیتي سرتیرو برید وکړ او مرګ ژوب لای واړوله د هغه په وینا وسلوالو راکټونه اوس پکې وسلې کارولې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدو وزارت خبر ورکړي چې دوه افغانان د عراق له یو زندان آزاد او افغانستان ته رسیدلي دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا افغانان له ایران او عراق ته وخته او هلته پولیسو نیولی او څلور میاشتې بندیانو تر دې مخکې د 2014 کال په اکتوبر کې نږدې ډېر افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي اکثر افغانان له ایران او عراق ته د وخته پر مهال د پولیسو لخوا نیول کیږي او بندیانیږي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو پاناما له متحده ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې دي خوشی کړی دي پاناما د بشري حقوقو د ډلو لڅوونو شکایتونه او نیوکه ورسته لسګونه کسان چې لڅوونو یو راهیسې په یو لري پراته کېم کې ساتل کېدل خوشی کړل او هغه ته ډېر شرز مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هیواد اوزي د حیات الله او ماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشی شوی اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او نه افغانستان ته ستنېدل شي په سوریه کې د تیرو دوه ورځو په نخوتو کې د وژل شویو کسانو شمیر له زرو اوخته د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي پر هغه 1550 ملکیانو سربیره چې له نږدې فاصلې لګېدلې د دولتي امنیتي ځواکونو 1550 سرتیر او د مخالفو ډلو 1540 وسلوال هم په هغه جګړو کې چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوی وژل شوی دا ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي چې په لازقی او د شاوخوا په پراخو سیمو کې د برېښناو د څښاک د اوبو د رسولو خدمات هم په ټپه درېدلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې هغه راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د امریکا له استازو سره رغند خبرو اترو ته بشپړ ژمنده د رويټرز په وینا زیلنسکی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکراین د دې جګړې له لومړۍ شېبه راهیسې د سولې په لټه کې دی هغه وویل چې هغه به راتلونکي اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دوشنبه په ورځ به له ولیعهد سره وویني اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو د بریدونو له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دا بریدونه په دونیتسک خارکیب او دوبرپیلیا سیمو کې شوي او د چارواکو په وینا په دوبرپیلیا سیمه کې اتمیش ځایونو او یوې اداري ودانۍ ته له همدې عمله زیان رسېدلې د تیرې شپې د بریدونو کې 11 کسان په دوبرپیلیا سیمه کې وژل شوي او درې نور بیا پر خارکیب یو ډرون برید کې وژل شوي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي دا هوایی بریدونه کوي چې په جګړه کې د روسي هدفونه نه دي بدل شوي زیلنسکی زیاته کړي چې مهمه دا ده چې پر کرملین لګیدلی بندیزونه زیات شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالانوي پر افغانستان د طالبان حاکمیت او د دې ډلې لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د نجونو روح او روان ته سخت زیان رسولې دي. دوی وایي چې طالبانو افغان نجونو برمته کړي دي. یونسکو خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز دوام وکړي د یو نسل راتلونکي به له ګواښ سره مخ شي. پاکلای پاموکي رپورټ ده.
د مارچ اتما د خزو نړیوال ورځ په داسې حال کې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال را نږدې کیږي او نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. افغان نجونې وایي پر زده کړو د طالبانو محدودیتونو هغوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
حس عدم عدالت در جامعه و حس بی ارزش بودن در جامعه را در میان ما افزایش بدهد و منجر به این شده است تا بسیاری از دختران و زنان افغان با بیماری های روانی و افسردگی ها مواجه بشوند.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په ټولو خلکو غږ کړی چې د نجونو د اساسي حقونو ترلاسه کولو لپاره له دوی سره ودرېږي.
څلور کاله کېږي چې افغانې مېرمنې له خپلو حقونو محرومې دي. کار ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی او د ټولنې له لومړنیو حقونو محرومه برخه ده. نړۍ چوپ ده خو موږ چوپ نه یو. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت له موږ سره یو ځای شئ.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان له حکومت غوښتي چې نور د نجونو پر زده کړو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان او افغان جونې برمته کړې دي.
متاسفانه زنان افغانستان توسط گروه متحجر طالبان به گروگان گرفته شدند. زنان افغانستان از حق اولی خود توسط گروه طالبان محروم ساخته شدند.
د ملګرو ملتونو خونیز فرهنګي او علمي سازمان یا یونسکو د 2023 کال په اگست میاشت کې ویلي و چې طالبانو 1.4 میلیون انجونې له زده کړو راګرځولې دي. یونسکو خبرداری ورکړی و چې په دې سره په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه تللې او د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دغه سازمان دا هم ویلي و که دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام پیدا کړي له 4 میلیونه ډېر انجونې به اغېزمنې کړي. له دې ټولو اندېښنو سره سره طالب چارواکو تل ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او دا بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د پوهنې وزارت په خانه وزیر رنگینه حمیدی وای افغانستان کې د نجونو د ښوونې او روزنې وضعیت د خفګان وړ دی. میرمن حمیدی د امریکا غاک سره په یو ځانګړي مرکه کې افغانان جنو ته د صبر او حوصله د نه بایللو مشوره ورکړې ده.
تاسو یو مهم مسولیت در هغه دا چې د افغانستان بچو ته خوونه او روزنی فرصت برابر کړي، ام جنکو ته او ام هلکانو ته. اوس چې په افغانستان کې یو ډیر ستر تغییر راغلی په دغه عرصه کې، تاسو په دې اړه کله فکر کړی دی او څه ډول حس کوئ د دغه اوسني حالاتو په اړه باندې؟
هر څوک چې یو مورنی احساس یا پلرنی احساس وجود کې لري، هغه د افغانستان فعلی حالات خصوصا د جنکیانو د تعلیم محدودیتونه ته چې غوږ نیسو وینوي اوري دردناک خبره ده. دا عادي او اسانه خبره نه ده، خصوصا د یو مور په صفت زه در کولای شوی چې ولو که دغه حالت زما خبر د لور پر آینده باندې نه دی، چون چې زه خو فرصت لرم چې ووزم او خپل لور ته بل آینده زمینه برابره کړم. اکثر په میلیونو مندی پلانونه دا فرصت نه لري، نو په دې خوږ یو ټول هغه خلک چې کده داخل د افغانستان کې یا بهر د افغانستان کې په دغه تصمیم بیا په دغه حالت باندې خوږیږي. خو یو حقیقت بلم باید مش قبول کو، د افغانان باید دغه حقیقت قبول کړي چې د فعلی شرایطو د مخه هم کده جمهوریت وخت هم هو د جنکیانو د لپاره په افغانستان کې د تعلیم زمينه ګل ګلزار نه و. سیده چې دروازه د معرف خلاص وي په هغه شارو کې په هغه ولایتو کې چې فرصتونه و انجنونو ته، په هغه کې الحمدلله انجنې خپل تعلیم در سره پوره کوي، اما تقریبا در نیمایي ډیر افغانستان محدودیتونه خپل درلودل. داسې ولایتونه مشتلود چې په هغه کې د جنکیانو لیسې وجود نه درلودلې.
او اوس فکر نه کوي چې اوس او بخواري وخت یو فرق دا دی چې په خوا بندیز نه وو، سعیده فرصتونه به نه وو، یا به حکومت وس نه لاره، یا به بل څه مشکل وو، خو اوس اصلا اجازه نه ورکول کېږي. فکر نه کوي چې دا دوه مختلف خبرې دي؟
هي ساده زه دا هیڅ وخت دا زما د خلیصه به نه وري چې د نن حالات وو د څلور کاله یا پنځه کاله د مخ حالت د افغانستان یو شی شانتي و. سم هر څوک چې دا خبرې اوري په پوهیږي چې دا حکومت کو تیر حکومت کې ډیر فرق و. او د جمهوریت د وخت سعیده چې فرصتونه فرصت وو هر چاته چې چا غوښتل چې تعلیم وکړي، خپل تدریس ته ادامه ورکړي، د ډیر حد پورې هغه فرصتونه موجود و. خو یو حقیقت باندې باید سترګې پټې نه کړو چې که په شل کاله د جمهوریت په وخت کې فرصتونه پیدا شوي وه، محدودیتونه هم ډیر وه. او هغه ساحو کې چې پخوا هم مکتب نو په شل کال کې مکتب نو سو جوړ، د هغه ساحې محرومیت نن ورځم هغه محرومیت دی چې ادامه پیدا کړی. تقریبا د افغانستان شاید 50% خاوره د دغه محرومیت سره مخامخ.
تاسو یو وخت ویلو چې دغه د ښوونې او روزنې کوم سیستم چې دولتي سیستم دی، دغه نه بهر ځینې نورې لارې چارې شته چې مثلا په مدرسو او جوماتونو کې باید داسې فرصتونه برابر شي چې هلته کوم نجونې یا هلکان چې له زده کړو نه پاتې هغه تدریس وکړي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې ستاسو دغه فرمول عملي شوی دی په اوسني نظام کې؟
د معرف د لارې چې موږ غوښتل چې اضافه کو فامیلو ته په افغانستان کې آنلاین لرننګ یو ماډل وو، په کور کې درس بل ماډل وو، مدرسه بل ماډل وو. یو بل حقیقت چې باید ټول ومنو دا دی چې 40% د افغانستان مکتبونه اصلا وجود فزیکی ډول نه درلود، یعنی تعمیر نه وو. وخت چې تعمیر نسته په یو کلی کې یا کلی ته نږدې د مکتب په نامه تعمیر نسته، نو هغه ماشومان چیرې درس وایي؟ که زما بدیل د لارې چې په هر کریا کې بیا په هر کلی کې مسجد، یو مسجد نه څو مسجد وجود لري نن ورځ په افغانستان کې، او دا هغه مسجد څه د تعمیر څه استفاده د درس لپاره وسی، په دې کې خو کوم څه مشکل نه وینم، نه مې هغه وخت مشکل لدی نه وس وینم. و دا چې به تاسو وایي چې آیا زما هغه ارمان به پوره شوی، چون چې اوس مدرسې الحمدلله ډېرې سوي دي، خو مدرسې په نامه خو صحیح ده چې ډېرې سوي به وي، اما څه رقم تدریس په هغه مدرسو کې کیږي هغه باید یو بحث دی چې باید پر دې باندې جدي تخنیکي بحث وسي چې آیا هغه نصاب چې په مدرسه کې تدریسیږي نن، آیا هغه نصاب کافی اندازه معلومات شاګردانو ترکی چې هغه وکولای شي چې خپل ژوند او زندگی مخته یوسي؟ په دې باندې مو شکر الحمدلله ناس کو چې الحمدلله مسلمانان یو، اسلامي درس شرط او فرض دی، په هغه ټول یقین او ایمان لرو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې. د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پاکستان په خپل ملک کې د میشتو ټولو بې اسناد او استوګنې کارت لرونکو افغانانو ته د مارچ میاشتې تر 13 نیټې پورې د وتلو امر کړی. د حکومت د اعلان وروسته په پیښور کې میشت افغان کډوال د خپل راتلونکي په حق له اندېښمن دي. نور جزئیات د ډیوی راډیو د خبریال عثمان خان په رپورټ کې.
دا مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د کورنۍ چار وزارت ویلي دي د اپریل د لومبۍ نیټې نه به د ټول هیواد نه ناقانونه بهرنیانو د شړلو عمل پیلولی شي.
چې ستا دلته مطلب ترخه خي بدې ده کې ستا څومره خپل نږدې رشتہ داران خپل خپلوانی دا ټول ستا دلته خخي او به دا مړیم ته پرېږدې. دا سي د ډیرو افغانانو یو زمانہ د ډیرو افغانانو دلته پلرونه ورونه ورونه بچي دا ټول دلته ډيري دي.
افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان او ایران د حکومتونو نغښتلي د افغان کډوالو د ستنېدو په معاملہ دي د زغم او حوصلې نه کار واخلي. د پاکستان چارواکو په دې حق لا کوم جواب نه دی ویلي. په خبر کې مش افغان کډوال وایي د افغانستان روان معاشي وضعیت ډیر پریوتې دي. د بي سر سامانای په حالت کې ستنېدونکو کډوال به لا نور د ستونزو سره مخ شي.
نو موږ حکومت ته خواص کوو چې مطلب موږ سره په دې کې تعاون وکړي. موږ مطلب د دې ځنونه باسي او موږ دلته خوشاله یو. دا نه چې موږ خپل بودیزي کې ځکه زموږ پیدایش دي چې شوه د موږ افغانستان تر سره کتل نه دي تر دومره وخت کې ډیر وخت زموږ کې چې موږ افغانستان ته مطلب دلنی.
مطبوعاتو د کورنۍ چار وزارت د کول لیکلي دي د هیواد استلکیدونکو کډوالو د پاره د خوراک او د صحت اسانتیا او تابعیا شوې ده. روان کال د جنوري میاش کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وی اعلی پای غونډې ورسته بیلابیل وزارتونو او حکومتي ادارو ته استول شوې هدایتنامه کې د پاکستان د اسلام آباد ښار نه پاولنۍ مرحله کې د ای سی سی کارت لرونکو د سمدستي وستلو امر شوی. دویمه مرحله کې د پی او آر کارت لرونکو د 13 جون نه پسته وستلو او دریم هیواد ته دونکو افغانان د 13 مارچ پوري اسلام آباد نه د وستلو ویلي شویو.
چې په دغه خپل پالیسی کې د نرمۍ راوړ یو په دې نظر ثانی وکي ته د خاطر نظر ثانی وکي پوښوري چې ما سره رجستر اباو د 3000 نه هغه تجاران چاوي په کورونو پر ربونو روپو لګیا دي. هم دا اوس پاکستان کې انویسټمنټ کوي کارخانه دي فکټریانی دي پوښولې او دسه اچانک چاغه پای سی سی کې مشته پی وار کارډونه کې مشته او دسه اچانک یو دم داغوي وستل یا وی به دخ.
په تیر ورځو کې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور ویلو د افغان کډوالو د بیرته وستلو په لړ کې به د مرکزی حکومت په پالیسي عمل کوي. پاکستان په نومبر کال 2023 کې د هیواد نه د غیر قانونه افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې وه. سرکاري شمیرو تر مخه تیر کال نږدې 400,000 افغان مهاجرین په دغه لړۍ کې د خپل خوښې نه بغیر ستانه کړی شوی. عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امریکا دا ونې د تعرفو په سر د خپلو سوداګریزو شریکانو او نږدې ګاونډیانو سره په لانجه کې و. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تیرې دوشنبې په ماښام د کاناډا او مکسیکو په وارداتو 25% تعرفې ولګولې. د اقدام د تجارتي جنگ اندېښنه زیاته کړې ده. خو یوه ورځ وروسته امریکا موقتی معافیتونه رامنځته کړل او د تعرفو عملي کول وځنډول چې مکسیکو یې له ناڅرګند وضعیت سره مخ کړه. نور تفصیل په رپورټ کې.
مکسیکو د متحده ایالاتو تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی. د هیواد په 2023 کال کې د نږدې 5.6 میلیارد ډالرو په ارزښتو کې صادر کړی دی چې پکې د تر ټولو زیات د موټرو، الکترونیکی، د بیلابیلو ماشینونو او د کرنې د برخې سامان شامل و.
tariffs.
په کاناډا کې 25% او په مکسیکو کې 25% تعرفه.
د سیشن بپورز تعرفو لګول سوسه تروسته د مکسیکو ولسمشر کلاډیا شینباوم ویل چې هغه به خپل هواد د ګټو دفاع وکړي.
هموس دسیډیدو ریسپوندر.
مونږ پریکړه کړې چې د تعرفو او غیر تعرفو د اقداماتو جواب وایو. او دا به زه د یک شنبې پورز اعلان کوم.
د ویلسن سرنیز مرکز وای چې د 25% تعرفې زیاتوالی کولی شي د مکسیکو لپاره د 6 میلیارد ډالرونه تر 22 میلیارد ډالرو پارزښت په صادراتو تاوان وړوي.
د مکسیکو اقتصاد به سقوط وکړي. دا به نه یوازې عمومي اقتصاد لپاره بلکې د مکسیکو د کورنیو د اقتصاد لپاره ویجاړونکی دی.
سپینی ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې موټرونه به د تعرفونو معافي. بیا ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر شینباوم سره په ټلیفون د خبرونو وروسته په نورو هغو توکو باندې تعرفې وځنډولې چې د متحده ایالاتو، مکسیکو، کاناډا تړون سره مطابقت لري، چې د ټرمپ د لومړۍ دورې په جریان کې پرې موافقه شوې وه. ټرمپ خپله پرېکړه په ټولنیزو رسنیو کې شریکه کړه او شینباوم وویل چې د ټرمپ سره خبرې د درناوي وړ او د ګډو ګټو په اړه وې.
ولې او چې تعرفې لګول شوې دي، موږ به څنګه همکارۍ ته دوام ورکو؟ هغه همکاري چې د مکسیکو خلکو ته زیان رسي، او موږ دې موافقې ته ورسېدو چې واقعا دواړو هیوادونو ته ګټه رسي.
د دې لنډمهاله ځنډ برسیره د مکسیکو سوداګر د تعرفې جګړې د احتمال په اړه اندېښمن دي.
حقیقت دا دی چې موږ د چین په اړه خبرو ته اړتیا نه لرو، خو په کار ده چې نور بازارونه په پام کې ونیسو. موږ نشو کولای په متحده ایالاتو دومره ډیره تکیه وکړو.
د مکسیکو په سرحدي ښارونو کې خلک زیات اندېښمن دي. د ماکیلا جوراس فابریکې چې متحده ایالاتو محصولات صادروي په سیمه ییز اقتصاد کې لوی رول لري. د تولیداتو کارپو ریکارډو ملګوزا خبرداري ورکوي چې تعرفې به نه یوازې د اکمالاتو سلسله په جدي توګه ګډوډ کړي، بلکې د کاري ځواک اقتصاد به هم ګډوډ کړي.
دا بدلته په مکسیکو کې په سیوداد هوارس کې بیکاری زیاته کړي. انفلاسیون به په څرګنده توګه ممتازیان ورسوي، ځکه چې د هوارس اوسیدونکي ډېر امریکایي محصولات اخلي.
او دا به د پولی په اوږدو کې د میشتو کورنیو د اخیستو په وړتیا منفي اغیز وکړي. دا د ویرونیکا ویلافین د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانه یوسفسی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ډیجیټلي اثارو یا کریپټو کرنسی د صنعت مسؤلین او مالکان د بیت کوین او د ستراتیژیکو ډیجیټلي ارزښتونو د زیرمو د جوړولو په اړه خبرو ته غوښتي وو. د امریکا غږ خبریال میشل کوین په اړه راپور را لیږلی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ سپینې ماڼۍ کې د کریپټو اثارو د صنعت مشرانو ته هرکلی وویلو. د ولسمشر سره د دغه مشرانو د ناستې اصلي موخه د ډیجیټلي زیرمو د راتلونکي په اړه بحث و.
زه پوهیږم تاسې په دې اړه کار کړی دی. په تاسې کې ځینو ډېر وخت مخکې له دې چې نور خلک پرې یقینا پوه شي چې څه روان دي، په دې اړه کار کړی دی. له دې امله زه تاسې ته مبارکي وایم. دا یوه مهمه ورځ ده.
دا غونډه د کریپټو اثارو په اړه د امریکا په تګلاره کې یو ژور بدلون ښیي. د دې صنعت مشرانو د بایډن د ادارې لخوا د اصولو او قوانینو د وضع کولو له هڅو څخه شکایت کړی دی. ولسمشر ټرمپ تیر کال د خپلو ټاکنیزو سیالیو پر مهال په دې اړه یو لړ ژمنې کړې وې. د کریپټو صنعت سره تړلیو اشخاصو د نوموړي په بیا ټاکنه او د لوړې په مراسمو کې په میلیونونو ډالر مصرف کړی دی. د ولسمشر ټرمپ د امنیتی او تبادله کمیسون د کریپټو سند د زنو شرکتونو پر خلاف د قانوني دعوه خبره رد کړې ده.
زما اداره د کریپټو پر وړاندې د فدرالي بیوروکراسۍ د جګړې په پای ته رسولو باندې هم کار کوي. دغه جګړه د ولسمشر بایدن د ولسمشرۍ پر مهال ډېر په شدت پر مخ روانه وه.
ولسمشر ټرمپ د بیټکوین د ستراتیژیکو زیرمو د جوړولو په اړه یو تقنینی فرمان لاسلیک کړی. د متحده ایالاتو حکومت د جرمی یا مدني شتمنیو د مصادره کولو په بهیر کې بیټکوین د نړۍ تر ټولو سوداګریزه کریپټو اثر ضبط کړي. اوس به حکومت دغه ضبط شوی بیټکوین وساتي او د پخوا په څیر به یې نه پلوري. د ټرمپ د وینا مطابق اوس به په دغه اړه د امریکا د مالیه ورکوونکو روپۍ نه مصرفیږي. د پیو د څېړنیز مرکز د معلوماتو لمخې یو لوی شمېر امریکایان د کریپټو اثر او د باور او خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. منتقدین وایي کریپټو اثر د مشتریانو او مالی سیستم دواړو لپاره خطرناک دي. خو د ټرمپ د ادارې لخوا د بیټکوین د زیرمو جوړول ښایي یو ځل بیا د ډیجیټلي اثر او د زیرمو په اړه د ځینو پانګوالو باور ترلاسه کولو کې مرسته وکړي.
دا د کریپټو اثر د قانوني کولو په لور یو ګام دی. که حکومت دا اثر په دوامدار توګه ساتي نو د دې معنی دا ده چې د دې اثر اخیستل قانوني دي.
ځینې مبصرین په دې باور دي چې امریکا اړه ده چې د کریپټو اثارو د مارکیټ مشري وکړي.
دا په حقیقت کې د اثارو سیستم ته د اجازه ورکولو لپاره مونږ یو متبادل او دویم پولیس سیستم جوړ کړی دی. امریکا نه غواړي چې پولیس ځواک له لاسه ورکړي. په دغه ډګر کې شامل دل د امریکا د اتباعو په ګټه ده.
په دې اړه لومړی قدم د امریکا د حکومت سره د موجودو بیټکوین د مقدار معلومول دي. د سپینې ماڼۍ د تخمینونو له مخې د امریکا حکومت دا مهال تر 200,000 پورې بیټکوین لري چې تخمینی ارزښت یې 10 میلیارد ډالر دی. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د یو غټ بدلون علامې ښیي چې امریکا به څنګه د خپل مهمو داخلي صنایعو لکه د سیمې کنډکټر د ود ملاتړ وکړي. میشل کوین رپورټ را لګلې ده چې تاسو پښتو ژباړه اوري.
جمهور رئیس ټرمپ په دې هفته کې کانګرس په وینا کې په یو شی اعتراض وکړ چې د چپس لایحه نومیږي.
تاسو د چپس قانون یو ډیر ناوړه شی دی. موږ سلګونه میلیارډ ډالر ورکو خو هیڅ معنی نه لري.
ټرمپ د هغو قریب 3.5 بلیون ډالرو سبسیدی خبره کوي چې په خوانی جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د سیمی کنډکټر جوړولو او تحقیق لپاره قانوني لایحه لاسلیک کړي. کانګرس د غلایه په 2022 کال کې امضا کړه او په هغه سیمه کنډکټرونو د اتکا په برخه کې اندېښنه وښودله چې په بهر کې جوړ شوی دی. چپس د استهلاکي تولیداتو نه نیولې اند موټرو او تلیفونونو په جوړولو کې استعمالیږي. امریکایي کمپنۍ د پرمختللو چپونو په برخه کې د سیمه کنډکټر په تایوانی کمپنۍ ټي اس ام سي اتکا لري. د دې چپس د سبسیډي د دې قانون هدف دا دی چې د امریکا د سیمی کنډکټر تولید قوی شي او شرکتونه وهڅول شي چې په امریکا کې تولیدي فابریکې جوړ کړي. ټي اس ام سي شپږ اشاریه شپږ بلیون ډالر اخیستي او ژمنه کړې ده چې د 15 بلیون ډالرو پانګونه به وکړي او په اریزونا کې درې فابریکې جوړوي. ترامپ د جمهور ریاست د خپل دویم دورې د پیلولو رئیس ګمرکي تعرفه اعلان کړې دي چې مهم داخلي صنایع تقویه شي او خبرداري ورکړې ده چې په خارجي وارداتي چپونو به ګمرکي مالیه ولګوي او ویل چې د چپس قانون هیڅ ګټه نه ده کړې.
جو هغوی هیڅ نه دي کړي مګر پیسې یې اخیستې دي. هغوی پیسو ته اړتیا نه درلوده. هغوی یوازې مشوق ته ضرورت لري او مشوق به چې دوی به ونه غواړي چې 15-25 او یا حتی 100% مالیه ورکړي.
ټرمپ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټي اس ام سي موافقه کړې ده چې پر اترونکو څلورو کلونو کې اضافي 100 میلیارډ ډالر ولګوي چې داسې نوې امریکایي فابریکې جوړې کړي چې وکړي شي د زیرکو ټلیفونونو او د مصنوعي زیرکتیا لپاره قوي چپونه جوړ
کړي. او موږ ورته هیڅ پیسې نه ورکوو.
ټرمپ وویل کانګرس باید د چپ قانون لغوه کړي. جمهور رئیس ویل دي ار څومره نور پیسې چې پاتې کیږي هغه د پور په کمولو ولګول شي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مالشي.